په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یکشنبه ده، د مرغومی اجدي 9 د دسمبر 9 نیم ساعت خبری مجله په خبرونو پیلوو. په خوست کې لسګونو کسانو پرون د افغانستان پر خاوره د پاکستان د حملو په وړاندې د اعتراض په توګه لاریون وکړ. دوی د خوست په سرګردان چوکې راټول سول او په یوه اعتراضي غونډه کې د پاکستان حمله وغندلې. معترضانو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. تیر اونی د سه‌شنبه پر ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا پر برمل ولسوالی هوایي حمله وکړي چې په نتیجه کې له 500 ډیر کسان وژل سول چې ډیری ملکیان دي. د طالبانو چارواکو پرون ادعا وکړه چې د پکتیا او خوست ولایتونو له اړوندو سیمو څخه د ځوابي حملو په لړ کې 19 پاکستانی سرتیري وژلي دي. تیر ماښام په خوست کې د ګازو ډبې چاودنې د یوې کورنۍ څلور کسان مړه کړل. دغه پیښه د خوست ښار د دویمې ناحیې اړوند د یوې پلازا په استوګنیز اپارتمان کې د ګازو ډبې د چاودنې له کبله سوې. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار د دې پیښه په تړاو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په وژل سوو کې یوه ښځه، دوه هلکان او یوه وړه ماشومه شامله ده. د ده په خبره د ګازو ډبې د چاودنې له کبله اور هم لګېدلی چې د اطفایي منصوبینو لخوا یې پر وخت مخه نیول سوې ده. فاریاب کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو یوه ښځه په عام محضر کې په درو ووهله. د طالبانو سترې محکمې پرون په یو بیان کې ویلي د تعزیري سزا دا حکم پر هغه ښځه چې په غلا تورنه وه تطبیق سو. د بیان له مخې دا ښځه د فاریاب ولایت د اندخوی ولسوالۍ د لومړني محکمې لخوا په 9 درو محکومه سوې وه او د سترې محکمې له تایید وروسته حکم ورباندې تطبیق سو. د طالبانو حکومت سره محکمه وایي چې په تیرو دریو اونیو کې پر شاوخوا 500 کسانو تعزیري سزاګانې تطبیق سوي. د بشري حقونو ډلې پر طالبان انتقاد کوي چې د بشري حقونو اصولو ته درناوی نه کوي او دا هم وایي چې د تورانو د محاکمې بهیر شفاف نه دی. د قطر صدر اعظم پرون په دوحه کې د حماس ډلې لیوه پلاوي سره وکتل. څو د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو واضح هوار اړخیز اوربند په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی د حماس د مخکښ مشر خلیل الحیا په مشرۍ د دې ډلې له استازو سره وکتل. د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د قطر شیخ هیله ښولې وه چې د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته په مذاکرو کی بیا تحرک پیلیږي. دوهې په نومبر میاشت کې اعلان وکړ چې په خبرو کې خپل منځګړیتوب ځنډوي. هغې ویل کله چې حماس او اسرائیل په خبرو کې اراده او جدیت وشي نو د منځګړیتوب هڅې به له سره پیل کړي. پرون چند به هم تر زرو زیاتو کسانو په تل ابیب کې مظاهره وکړه او د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس څخه د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل ټایمز آف اسرائیل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د یوه یرغمل سوي مور ایناف زنګاوکر پر صدر اعظم بنیامین نتانیاهو انتقاد وکړ چې د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه په صلاح کېدو کې پاتې راغلی. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس په حمله کې 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول. شاوخوا سل یرغمل سوي کسان لا هم له اختطاف کوونکو سره دي، خو معلومه نه ده چې څو تنه ژوندي دي. د ګواتیمالا د کډوالۍ دولتي انسټیټیوټ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو په 2023 میلادي کال کې د ګواتیمالا 16,680 وګړي بیرته ستانه کړي دي. دغه انسټیټیوټ دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د ګواتیمالا د اخراج سوي وګړو یوه لیږدونکې الوتکه ګواتیمالا سیټي ته ورسېده. د فرانسې خبري اژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ هغه څلور الوتکې چې له تکساس څخه روانې سوي وې د جمعې په ورځ د ګواتیمالا په پلازمینه کې د هوایي ځواک پر یوه پوځي اډه کښېناستې. راپور له مخې شاوخوا سل کسان چې ډیری یې ښځې او ماشومان وو لیدلي چې له یوې الوتکې کښته کیږي. ګواتیمالا ته د دغه هیواد د وګړو ستنول په داس حال کې زیات شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ را روانه میاشت سپینې ماڼۍ ته ستنیږي. ټاکل سوی د لوړي مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري پر 1 وسي. ټرمپ ژمنه کړې هغه کډوال به په ډله ییز ډول اخراجوي چې قانوني اسناد ونه لري. د ګواتیمالا حکومت اټکل کړی چې د دغه هیواد 2 میلیونه او 200 زره وګړي د امریکا په متحده ایالاتونو کې ژوند کوي، خو یوازې 400 زره د استوګنې اسناد لري. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له کوربه زیمبابوې سره د ټیسټ لوبې د درېیمې ورځې په پای کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 425 منډې جوړې کړې. دا 15 ورځنۍ لوبې د پنجشنبې په ورځ پیل شوې. زیمبابوې د پنجشنبې او جمعې په ورځو د خپلې لومړۍ پاڼې له بشپړولو وروسته 500 منډې جوړې کړې او افغانستان لا هم 161 منډې شاته پاتې دی. په پرونۍ لوبه کې رحمت شاه خپل غبرګه سلیزه ووهله او لا هم په 211 منډو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په 141 منډو ناسوځېدلي ولاړ دي. په روانه پاڼۍ کې د افغان لوبډلې یوازې دوه پیلوونکي لوبغاړي صدیق الله اتل او عبدالملک سوځېدلي دي. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل په اتمه اونۍ کې نن ماپښین د فرا د عدالت ټیم د هرات د سرخ پوشانې خوافی له ټیم سره مسابقه کوي. په بله لوبه کې د سرپل خدیم اف سي ټیم د کندهار د عینو مینې له ټیم سره لوبه کوي. پرون هم د دغو مسابقو په لړ کې دوی لوبې وسوې. لومړۍ لوبه چې د هرات د انرژي او د فرا د ابو مسلم ترمنځ وه 0-0 په وړاندې مساوي سوه. پرون په بله مسابقه کې د هرات د صرافانو ټیم د کابل د استقلال ټیم ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم فصل سیالي د هرات په کوربتوب د لیندې یقاوس پر 14 پیل شوي دي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه پیدا کړئ، ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورسئ. اوس ورځو د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورند کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. په پکتیا کې یو عیني شاهد
درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي.
ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیولو او جبري ستنولو له ګواښ سره مخامخ دي. افغانستان ته یو اخراج شوی.
دو ورځې وو بیا ګوتې ارش سره باندې ولګول بیا ډیپورټ کړو افغانستان ته. اوس فلم همدلته بیکاره یم، داسې ژوند تېرېږي، داسې خاصه نشته، بیکاره پراته یو.
له اقتصادي ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. د خوارځواکۍ د علاج په اړه یو ډاکټر وایي
فقر، غریبي، خراب غذایي کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځېږي چې ماشوم پرځای کې شي.
په بهرنی مسالی کې د روسیې ولسمشر د آذربایجان د هوایي کرښې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه وغوښته. دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغ لاست. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو وسلولو نښتو وروسته د ډیورند کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. د دوړو لوریو ترمنځ پرون وروسته له هغې نښتې وسوې چې د سې شنبې ورځې په ماښام د پاکستان پوځ د پکتیکا ولایت په برمن ولسوالۍ کې بمباري وکړه. د سیمې د پرونی وضعیت په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ډیورند پر کرخه په هغو سیمو کې چې پرون د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې پکې وشوې تېره شپه ظاهرا کراري وه. په پکتیا ولایت کې د طالبانو یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تېره شپه ناوخته ازادۍ راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمو کې کراري ده، خو هغه زیاته کړه چې د طالبانو ځواکونه اوس د تیارسۍ په حال کې دي او د دښمن حرکاتو ته د ځواب ورکولو لپاره چمتو دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس کراري ده، خو خلک د احتمالي جګړې بیا پیل ته اندېښمن دي. ډنډ پټان ته څیرمه د څمکنیو ولسوالۍ اوسیدونکي ښوونکي سمیع الله حلیمی تندر خپل د سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته داسې بیان کړ.
جګړه ډیره سخته درنده وه. په دې کې د غټ وسلو څخه استفاده کېدله. سهار وختي وخت کې پاکستاني ځواکونو پر ملکیانو باندې ډزې وکړې. د 51 مرمۍ چې د کوچیانو په خیمه باندې ولګېده، درې تنه کوچیان شهیدان شول، څلور تنه ټپیان شول. تقریبا د کوچیانو 12 پسونه وزې هم له منځه تللې دي. اوس مهال په سیمه کې وضعیت نورمال ده، خو د ډنډ پټان ولسوالۍ څخه خلکو خپل مینې پرېښې دي.
پرون د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د سیاسي کمیسیون په غونډه کې هم په دې اړه خبرې وشوې. د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پر خپل ایکس پاڼه د دې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی. هغه لیکلي په دې غونډه کې ټینګار وشو چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له خپلو خلکو او خاورې څخه د مشروع دفاع حق لري. په غونډه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو حکومت په سیمه کې ثبات او نظم غواړي او باید په سیمه کې د داسې اقداماتو مخنیوی وشي چې د کړکېچ د زیاتېدو او د ثبات د له منځه وړو سبب کیږي. د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سه شنبې د شپې له بمباریو وروسته چې پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې، د طالبانو حکومت پرون له درې ورځني ځنډ وروسته د غچ اخیستو خبر ورکړ. د طالبانو دفاع وزارت وویل چې له خوست او پکتیا ولایتونو څخه په ځوابي حملو کې 19 پاکستاني سرتیري وژل شوي او د هغو ګڼې پوستې ویجاړې شوي دي. ویل کېږي چې د حملې د پکتیا له ډنډ پټان او د خوست ولایت له علي شیر ولسوالیو څخه شوي دي. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د طالبانو د ځواکونو له پوستو د کرمې او شمالي وزیرستان پر څو سیمو بریدونه شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دی چې دا بریدونه بهرنیو وسلوالو چې د خوارجو په نوم یاد شوي د طالبانو له پوستو څخه په استفادې سره کړي دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د دې حملو په ځواب کې 15 تنه بهرني وسلوال یا افغان طالبان وژلي دي. پاکستان د خپلو یوازې درې سرتیرو ټپي کېدل تایید کړي دي. ازادي راډیو له دواړو خواوو د مرګ ژوبلې ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی.
ومردل چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له پرونیو نښتو وروسته د ډیورند کرښې په اوږدو کې پرتې سیمې تېره شپه نسبتا کرارې وې. په پاکستان کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو ډول ډول فشارونه راوستل سوي دي. د 2023 د کال د نومبر له لومړۍ نیټې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډلیز اخراج روان دی. ورسره د ترکیې په څیر ځینې نورو هیوادونو هم ورته اقدام کړی دی. په ترکیه کې ځینې افغان کډوال په دغه هیواد کې د امنیتي ځواکونو له لوري د نیولو او جبري ستنولو له کبله اندېښمن دي. د بدسل کې د چې په وروستیو کې د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په دغه هیواد کې د عملیاتو په لړ کې د 1450 کډوالو چې اسناد یې نه لرل د پیژندنې او نیولو خبر ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران څخه په زور د افغان کډوالو له ستنولو سره هم مهاله په ترکیه کې هم یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دغه هیواده د کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ چټکه شوې ده. په ترکیه کې یو افغان کډوال حمید عقیلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در امین اواخر اوزای مهاجرین در ترکیه بسیار وخیم
هست. په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر ناوړه دی. په هغو لویو او وړو شهرونو کې چې افغان کډوال پکې اوسیږي امنیتي پوستې جوړې او ګام په ګام له افغانانو پوښتنې ګروېژنې کوي. په وړې ستونزې دوی د کډوالو کمپونو ته لېږدوي چې وضعیت یې سم نه دی. هلته یې دوه درې میاشتې ساتي تر هغې چې دوی اړ کړي څو په خپله خوښه ورته لاسلیک وکړي چې موږ ډیپورټ یا اخراج کړي.
یو بل افغان کډوال چې لاتو کالو راهیسې په ترکیه کې ژوند کوي او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي هم وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو وضعیت مخ پر خرابېدو دی.
له هر اړخه اندېښنې او تشویشونه سته. د ترکیې اقتصادي وضعیت ترینګلی دی. د کار اجازه نه راکوي. له یوه شاره بل هغه ته سفر نسو کولی. مخپله د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې ډېر کار کړی دی. که بیرته ستون سوم شایي په افغانستان کې مې ونیسي، ومې ځوروي او آن د مرګ ګواښ هم راته سته.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان کډوال چې له ترکیې راستانه شوي وایي چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک او بیروزګارۍ سره مخامخ دي. یو تن راستون شوي افغان کډوال د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ترکیې کې هم داسې ورځې کېږي چې ډیپورټ شوم. موږ چې هلته دوکان ته لاړو د سودا مو اخیستله چې بیرته وته دوکان را ووتلو بس همدغه ځای کې عسکر نه عسکرو سره مخ شولو ګیر شولو. بیا نو چې وی وړلو زندان کې دوه ورځې وو بیا ګوتې هر سره بهنې ولګول بیا ډیپورټ کړو افغانستان ته. اوس فلحال همدلته بیکاره یم بس ژوند تیریږي داسې خاص نشته بیکاره پراته یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیکیایا په خپل ایکس پاڼه ویلي چې د عمومي څارنوالۍ له دفتر پولیسو پولیساتو ځواکونو ساحلي ګارډ او د کډوالو ادارو سره په همغږۍ په دغه هیواد کې د کلاکان 46 په نوم د عملیاتو په لړ کې 650 کډوال چې اسناد یې نه لرل پیژندلي او نیولي دي. د د ترکیه د کورنیو چارو وزیر دغه شان ویلی چې په دغه عملیاتو کې دوی دوه پندوستانه د انساني قاچاق په تور نیولي خو د هویت په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. هلی یرلی کیایا وړاندې ویلي چې خپلو هیوادونو ته د دغو کډوالو د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. که څه هم د ترکیې د کورنیو چارو وزیر دا نه دي ویلي چې نیول شوي کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي، خو په وروستیو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې ډیری افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیول شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي. تر دې وړاندې د ترکیې حکومت د روان کال د لړم یا عقرب میاشتې په وروستیو کې 315 افغان کډوال ونیول او افغانستان ته ستانه کړل. د بشري حقونو څار سازمان د اکتوبر په میاشت کې د یو راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په ګډون د کډوالو په نیولو، ټپي کولو او ان په وژلو تورن کړي وو او ویلي وو چې د ترکیې امنیتي ځواکونو پر افغان او سوریایي کډوالو ډزې کړي، هغوی ځورولي او له خپلې خاورې شړلې دي. د دغه راپور پر بنسټ د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو شرایطو او غوښتنو ته له پام پرته هغوی بیرته ستنوي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دغه شان راغلي وو چې اوس په ترکیه کې 360,000 افغان کډوال شته چې ډیری د ویزو د تمدید او د اوسېدو لپاره د قانوني اسنادو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د یادونې ده چې په تېر یوه کال کې په لکونو افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل له پاکستان او ایران څخه هم افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس هم یو بهرنی مسأله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال څخه بخښنه غوښتې، خو په دې پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په اړه یې څه نه دي ویلي. روسي چارواکي وایي د آذربایجان دوه تنه څارنوالان د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو کې همکاري کوي. دا هم راپور.
ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان د هوایي کرښې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوف څخه بخښنه غوښتې ده. د آذربایجان د هوایي کرښې د الوتکه چې 18 سپرلۍ یې لرلې د جمعې په ورځ له باکو څخه روسیې ته د الوتنې په حال کې وه چې د قزاقستان په اکتاو سیمه کې راوغورځېده. په دې پیښه کې 38 کسان مړه خو 9 نور ژوندي پاتې شول. کرملین پرون په یو بیان کې وویل پوتین علیوف ته په تلیفوني خبرو کې څرګنده کړه چې هغه مهال چې آذربایجاني الوتکې غوښتل د چچنیا په پلازمینه ګروزنی کې کینی، د روسیې د هوایي مدافع ځواکونو هڅه کوله د اوکراین د بی پیلوټه الوتکو د برید مخه ونیسي. د کرملین د بیان له مخې ښاغلی پوتین ځکه بخښنه غوښتې ده چې دا تراژیدي د روسیې په هوایي حریم کې پیښه شوې. یعنې پوتین منلی چې آذربایجاني الوتکه د چچنیا په قلمرو کې زیانمنه شوې، خو د دې خبرې له کولو ډډه کوي چې الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې. د پوتین او الیف په خبرو کې دا یادونه هم شوې ده چې الوتکې بیا بیا هڅه کوله د ګروزنی په هوایي ډګر کې راښکته شي او زیاتوي کله چې د اوکراین محاربوي ډرونونو پر ګروزنی او پر څیرمه موستوک او ولادی قفقاز ښارونو برید کاوه، نو د روسیې د هوایي مدافع ځواک هڅه کوله چې د حملې شنډې کړي. بیان همداراز زیاتوي چې د روسیې د تحقیقاتو کمیټې په دې پیښه کې د الوتنو د خوندیتوب له اصولو د احتمالي سرغړونو په اړه هم تحقیقات پیل کړی دي. د روسي چارواکو په وینا په دې تحقیقاتو کې به دوه تنه آذربایجاني څارنوالان هم د روسیې د قانون د تنفیذ له ځواکونو سره همکاري کوي. دا چارواکي زیاتوي چې د روسیې، آذربایجان او قزاقستان استازي د قزاقستان په اکتاو سیمه کې چې دا الوتکه پکې راغورځېدلې ده په ګډه کار کوي. د کرملین بیګانای بیان دا شکونه نور هم زیاتوي چې ښایي آذربایجاني الوتکه د روسیې په میزایل لګېدلې وي، ځکه په شواهدو کې له سقوط مخکې په الوتکه کې دننه د یو لګېدلې ځای او له سقوط وروسته د الوتکې په وروستۍ برخه کې د سوریو تصویرونه هم شامل دي.
له خبرونو ور اخوا
د ارزو ټلویزیون اړوند ځینې سرچینې د بی پولي خبریالانو آر اس اف سازمان له لوري خبر سوی هغه خبر ردوي چې ګواکې د دغه ټلویزیون وطن کارکون کې به محاکمه کیږي. د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر
ازادي راډیو ته ویلي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده پلان شوې. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلي چې د ارزو ټلویزیون د اوتونو کارکونکو محاکمه چې ل 14 ورځنی بند وروسته په ضمانت خوشي شوی د شنبه پر ورځ پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ارزو ټلویزیون ځینې سرچینې وایي چې دغه ټلویزیون وطنه کارکونکي چې وړاندې نیول شوي وو نه دي محاکمه شوي. دغه سرچینو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه په راپور کې یاد شي، نن شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وطنو کارکونکو د محاکمې په اړه د بی پولو خبریالانو یا رسف خبر ناسه موباله. پرون جمعه د بی پولی خبریالانو یا رسف سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د ویلامې په خبرولو سره د مرغوم یا جد یاتمه د ارزو ټلویزیون د وطنو کارکونکو د محاکمې د پیلېدو خبر ورکړ او په دغو کارکونکو یې د لګیدلو تورونو د لرې کولو سپارښتنه کړې وه. د بی پولو خبریالانو یا رسف سازمان په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان د خبریالانو ټولنې مسؤلین هم وایي چې د رسنیو د کارکونکو اړوند کومه محاکمه نه ده جوړه شوې. د دغه ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نه میدانم که آرسف ای معلومات دمار
زنه پوهیگم چی ده بی پولی خبریالان و سازمان ده افغانستان در رسانه و پاره ده معلومات لکوم اخلی. در ازور تلویزون ده همکاران و موضوع پا محکمه که ده اغوی پا زمانت خلاص شوی دی. خوتر اون سب پا زنگری توگه نن کومه جلسه نده شوی. تمالوری چی جر تر جره ده موضوع خلاص شی او همکاران هم پا آرام از رخ پل کارت دوام برکری.
آزادی رادیو حدسا وکره چی در ازور تلویزون لبنده لخلاص شو کارکون که سر هم خبری وکری خو بریالی نشو. پاورت وخت کې دوه وفان خبریالانو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل نمونه پر راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوال ټولنې د طالبانو پر حکومت د رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو په اړه د فشارونو غوښتنه وکړه.
اما اینا به بهانه های مختلف خبرنگارا و اهل رسانه
دوی یعنی طالبان په بیلابیلو پلمو خبریالان او د رسنیو کارکونکو تر فشار لاندې راولي، څو خپل محدودیت زیات کړي او په دې ترتیب د پوهاوی او د خلکو د ذهنیتونو د روښانه کولو مخه ونیسي. د نړیوالې ټولنې او د رسنیو د ملاتړو له اړوندو بنسټونو هیله لرو چې له خبریالانو سره په همغږۍ د طالبانو د محدودیتونو مخه ونیسي.
محدودیتای طالبان را بگیرن.
نړیوالې ټولنې په جدي توګه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ ملاتړ وکړي، څو په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو کار همداسې دوام وکړي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو کارکونکو د لیندې قوس د میاشتې په 14 په کابل کې د ارزو ټلویزیون په دفتر چاپه ووهله او د دغه ټلویزیون وطنه کارکونکي د اسلامي ارزښتونو خلاف د سیریالونو د خپرولو او له جلاوطنو رسنیو سره د همکاریو په تور ونیول چې له دوه اونۍ بند وروسته په ضمانت خوشي شوي دي.
په افغانستان کې له اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې له ستونزو سره سره ځینې میندې توانېدلې چې د ځانګړو تدابیرو په نیولو سره خپل ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په لږو امکاناتو سره توانېدلې د خپلو ماشومانو د خوارځواکۍ کېدو مخنیوی وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وړاندوینه کوي چې تر 2025 میلادي کال پورې به نږدې 5 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي دغه راز امیندواره او شیدې ورکوونکي میندې له شدید خوارځواکۍ سره مخامخ سي. سنا کاکړ راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمېر افغان میندې توانېدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوارځواکۍ کېدو له خطره وژغوري. دا میندې چې د بې شمېره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیه لپاره کم لګښت او صحي خواړو لکه لوبیا او وریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل ښار اوسیدونکي وحیدې چې خپل ښوونکي او خوندې وسکاره دی وایي کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري.
ترکاری شوروا به می ورته جوړوله ځکه چې زه یو خونکی وم. نه می شو کولای د پسغه واخلم، هډوکی به می له قصاب راوړ او نخود لوبیا گازر او کچالو او پالک سره به می شوروا جوړوله او یو وخت به می ورکوله یا به می د ډوډۍ مغز په شوروا کې خشتو او ماشوم تبه می ورکاوه
قاشق می کردم بعد از اون از برش می دادم.
یو شمیر میندو د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپلو کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسیدونکي صدف چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی، د خپلو ماشومانو د خوار ځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په هکله یې ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یو شپک کلن او بل یې 4 کلن دی. له شپک میاشتنی وروسته مې ورته وریجې، لوبیا، نخود، کچالو او ترکاری پخوله، سو د دوی له خوار ځواکۍ مخنیوي وکړم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسې ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل،
امیندواره میندې د لناسک، دال، پالک، کدو، ګازرې او میوو څخه د ترکارۍ شوروا او له وریجو د وریجو شوروا تیاره کړي او د موادو د ښه جذب لپاره د لیمو سره وخوري، خواړه د تازه چمتو کړي او پاکۍ ته د پام وکړي او خواړه د په وقفوي ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخې متخصص ډاکټر علي عمرزی ازادي راډیو ته وویل، خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کېږي چې کس ونشي کولی د خپلو خواړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظره خوارځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوارځواکۍ، دوهمي خوارځواکۍ. د خوړو او همدارنګ د مور شیدو ځینې نور لاملونو له امله رامنځته کیږي، لکه ماشوم ته د ماشوم د مور شیدو کموالی، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا نه شروع کول او وخت له مخکې د مور شیدو قطع کول چې عموما په دوه کالو پورې مور شیدو ورکول کیږي، او همدارنګ فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او واکسینونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوارځواکی شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوارځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12مه نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 500 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړو نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خواړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوارځواکۍ وژغوري.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دغه مسافر سی جیوا ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منچکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نشته، نو ډېر لري ځای د ټلیفونه د پاره ځو. اوس په الحاله زغره ته راختلی یم، دلته غره ته چې راوخې شو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترنده ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاري کلی اوسیدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. سو ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولې دي، بانکي جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسیږي. موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسیږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېر ډېره مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
لدې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اوریدلی سئ.